دا مشال راډیو ده او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې د کلیو بانډو چم گاونډ مهم او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ. وروسته بیا په وایبر، ټیلیفون او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې خبرونه، د کورمې انتظامی په صدې کې د تاوتریخوالي او ډزو په پیښه کې تر مرګ ژوبلې وروسته ګرز بندیز لګولی دی. د خیبر سیاسي اتحاد په باړه کې د نامنه عزت د لاریون اعلان کړی دی. هلته په باجوړ کې احتجاجي پرلت له یوې اونۍ راهیسې روان دی. او اوکراینی چارواکي وایي پرون د زپوریژیا اټومي برېښنا کوټ تر لنډ وخت پورې د بجلۍ نظام قطع شوی و چې له وجې د حادثې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بشپړ خبرونه، د کورمې انتظامی په صدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر اوښتو وروسته په سیمه کې ګرز بندیز لګولی دی. چارواکو او ځایي اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې په صدې بازار کې پرون ماسپښین خلک تر هغې وروسته وپارېدل چې د پیسو پر سر یو فریق پر دوو کسانو د مذهب سپکاوي تور پورې کړ. دوی وایي پولیسو مداخله وکړه او دواړه تورن کسان یې خوندي تاڼې ته ورسول. عینی شاهدان وایي پارېدلو خلکو چې په تاڼې د ننوتو هڅه وکړه نو پولیسو یې د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. د صدې روغتون ډاکتر رحیم ګل مشال راډیو ته ویل په تاوتریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي.
دا اکچولی پولیسو د عوام منځ کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقه کې درې کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامې دی او یو نجیب په نامې دی. دا دواړه مو په خیال سادی ول دي.
رحیم ګل زیاته کړه چې څلور ژوبل کسان تر لومړۍ طبي مرستې وروسته په خبر ته لیږدولې او نور ژوبل کسان تر درملنې وروسته له روغتونه خارج کړي دي. عیني شاهدان او چارواکي وایي پارېدلو کسانو تاڼه محاصره کړې وه او هلته یې اته ګاډي وسوځول. چارواکي وایي د مذهب سپکاوي په تور تورن دواړه کسان خوندي دي. د کورمې د پولیسو مشر ارباب شفیع الله مشال راډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د نوموړي په خبره حالات کنټرول شوي دي او په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې ګرز بندیز لګېدلی دی. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد په باړه کې د امنیت خرابېدو پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په باړه کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه شوي دي او د هغې سیمې په یوه برخه کې د نامنۍ له وجې ورته د بېکوره شویو د ستنېدو بهیر هم درېدلی دی. دوی وایي همدا لامل دی چې د سپټمبر پر 14 د امن غوښتو لپاره لاریون کوي. د خیبر د پولیسو بیان زهیر اپریدی وایي په ضلع کې شاوخوا ټول پولیس سرتېري روزل شوي او د هر ډول ناوړه حالت مخنیوي ته تیار دي. د خیبر سیاسي اتحاد د لاریون اعلان پر داسې مهال کړی دی چې په باجوړ کې د نامنه عزت د سیاسي ګوندونو فعالانو او د ضلع اوسیدونکو د پرلت یوه اونۍ پوره شوې. په باجوړ کې احتجاجي پرلت د اګست پر 19 تر هغې وروسته پیل شو چې د یو ځایي سیاستوال موټر د سړک غاړې بمی برید ښکار شو. د احتجاج ګډونوال وایي د امنیت تر پاخه ډاډ پورې پرلت دوام ورکوي. د باجوړ انتظامی او د صوبایي حکومت چارواکو پرون ماښام هم د ناستې له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ورسره یې د امنیت ژمنه وکړه. په کورمه کې د سوداګرانو ټولنې ویلي دي چې د خرلڅیو لاره پرون ماښام تر شاوخوا یوې میاشتې وروسته د تجارت لپاره بیا پرانیستل شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو هغه لاره د جولای په پای کې تر هغې وروسته وتړله چې پاکستاني او سرحدي ځواکونو په ناقانونه توګه وراوښتي دوه افغانان ووژل. په کورمه کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین بیګا مشال راډیو ته ویل یو څلور کسیزه پلاوي د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د اګست پر 24 او 25 د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې د پنجشنبې یا زیارت پر ماښام لاره بیا خلاصه شوه او لاریو او ټرکونو تګ راتګ پیل کړ. د دواړو خواوو چارواکو لا په رسمي ډول د خرلڅۍ د لارې بیا پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په درو جنوبي ضلعو کې د سیلابونو له وجې لوی مالي زیانونه اوښتي دي. د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه او ودانۍ ډنګې کړي دي. دوی وایي د سختو سیلابونو له وجې له نورو ښارونو سره د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان رابطه پرې شوې ده او مرستندویه ډلې ورته په رسېدو کې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. انتظامي چارواکي وایي مرستندویه چارو ته یې دوام ورکړی دی. اخوا د جنوبي وزیرستان انتظامي مشر امجد معراج وایي حکومتي کارکونکو په ځنو برخو کې سړکونه خلاص کړی دي او لا غیزمنو سره مرسته کوي. د مشال رادیو ته بیګا ویل چې انتظامی په جنوبی وزیرستان کې تر دوه ورځو پورې د خونځیو تړلو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د سند حکومت د بارانونو او سیلابونو له وجې د اگست پر شپږویشتمه او اوویشتمه هم د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو تړلو فیصله کړې ده. د تعلیمي چارو وزیر سردار شاه پرون ویل د یو شمیر ضلعو په ښوونځیو او کالجونو کې د سیلاب اوبه جمع شوې دي او حکومت په نورو ځایونو کې تعلیمي ادارې د بېکوره شویو په کیمپونو بدلې کړې دي. د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر په حواله ویل بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او مالی ادارو له سیلاب ځپلو سره تر 1500 میلیون ډالرو زیاتې مرستې اعلان کړې دي. دولتي راډیو زیاتوي نن د وزیر اعظم په مشرۍ د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه بحث کیږي. او اوکرایني چارواکي وایي چې د اور لګېدو او د بجلی تارونو ته د زیان رسیدو له وجې د زاپوریژیا په اټومي برېښناکوټ کې دوه وروستیو فعالو بټیو پرون کار پرېښود. د دې له وجې د احتمالي حادثې په اړه ویرې زیاتې شوې، ځکه چې د هغه برېښناکوټ په لومړي ځل تر لنډ وخته د اوکراین د بجلی له مرکزي نظام قطع شوی و. د اوکراین د انرژۍ ادارې انرګو اتوم پرون دا اعلان پر داسې مهال وکړ چې بهرنیو چارواکو په هغه ساحه کې د احتمالي ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونو یې فشار ته دوام ورکړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره لا زیات اقدامات وکړي. هغه برېښناکوټ د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل شاوخوا دوه اونۍ وروسته د روسي ځواکونو لاسونو ته ولوید او له هغه وخت راهیسې تر کنټرول لاندې دی، خو اوکراینی انجنیرانو ته یې هلته د پاتې کېدو او د کارخانې چلولو اجازه ورکړې ده. په هغه برېښناکوټ کې لومړی بټۍ په 1950 زیږیز کال کې فعاله شوې وه. له کارخانې سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو د ناوړه پیښې په اړه اندېښنې زیږولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وروسته په بیان کې وویل چې اوکراینی چارواکو ورته خبر ورکړی دی چې برېښناکوټ ته د بجلی رسولو تارونه بیا فعال شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د کورم انتظامی په صدې بازار کې پروند د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولې دی. چارواکي او ځایي خلک وایي پرون ماسپخین بلوګرو هڅه وکړه چې هغه دوه کسان له تاڼۍ بهر وباسي چې د مذهب د سپکاوي تر الزام وروسته یې هلته پناه اخیستې وه. له رپورټونو سره سم پولیسو د بلوګرو د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. روغتیایي چارواکي وایي په تاوتریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. تر هغې وروسته بلوګرو تاڼه محاصره کړه او هلته یې 8 ګاډي وسوځول. د کورمې د پولیسو مشر وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. ارباب شفیع الله زیاتوي چې په سیمه کې حالات اوس تر کنټرول لاندې دي او ګرځبندیز لګېدلې دی. د طارق اورگزی رپورټ د ډزو په اوازونو پیلېږي.
دا ډزې د کورمې په سده بازار کې د زیارت په ماسپخین تر هغې پس پولیس مبینه کوي چې ورباندې بلوګر په تاڼه ورننوځي او له هغوی دوه هغه تنان د وهلو لپاره راوباسي چې د مذهب سپکوي الزام پې لګېدو سره پناه اخستې. د سدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته وایي دوی ته ټول 14 تنه راوړل شوي چې پکې دوه تنه مړه دي ولې نور زخمیان شوي او زیاتوي د اتو زخمیانو ابتدایي درملنه تر کېدو پس کورونو ته لیږلي او د څلورو حالت خنه و چې هغوی د مزید علاج لپاره پېښور ته منتقل کړل.
دا اکچولی پولیسو د عوام مانس کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقې کې دغه کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامې دی او یو نجیب په نامې ده د دوړ مو په خیال سادی ولدي.
په ساده بازار کې پرون خلک هله مشتعل شول کله چې یو فریق پر بل د پیسو پر ذاتی لیندین تر ورانه دو پس دا الزام لګولو چې ګینه هغوی په د غلنجه کې د مذهب سپکوي وکړو. تر دې پس الزام په لګول شوی دوه تنانو د سده بازار په دکان کې پناه واخستله، خو چې کله د بلوګرو زور زیات شو نو پولیسو مداخلت وکړو او هغوی په خپل ولګه کې کړل. په بازار کې د پولیسو لخوا ډزې تر کېدو پس ځایي خلک نور هم مشتعل شول چې داسې هغوی د ټرافیک پولیسو موټر سایکل په شمول اته ګاډي وسوځول او تانه محاصره کړه. د سدی ځای مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وای کچا هم تیروتنه کړی وی نو تحقیقات یې تر کولو پس د قانون مطابق سزا ورکړل شي، ولی چې قیمتي ځاني ځایونه ورسېدل او بلدا چې د سیمې امن یې هم له خطر سره مخامخ کړو.
نو زخمیانو ته د موضوع ځای ورکړل شي او آکا سونو د تحقیقات وکړه شي چې څو هم غلط کور کړی دی، که خپل اختیارات غلط استعمال شوی دی یا عوام اشتغال کې راغړی دی، هغه مطلب دا چې غلط کور کړی دی، ریټ چیلنج کړی دی، ناغو ته هم سزا ورکړل شي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظام مشر وصل خان خټک موږ ته خپل موقف را نه کړو. البته د پولیسو مشر ارباب شفیع الله په جلته کې مشال لډیو ته دومره وویل د پیښې پلټنې پیل کړي او د سیمې حالات کابو ساتلو په خاطر هغه ته تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لگولی دا.
پتل تا کرفیو لگی دلی دا کرفیو جی، او باقی حالات انشاءاللہ اس نارمل دی خو بہرحال خپل احتیاط وکو.
کورما یو لا هغه سیمو دا چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغل ته خلک د خپل مذهب او فرقو په باره کې ډیر حساس دي. په سیمه کې د مذهب سپکوي او مقدس هستیانو په شان کې د ګستاخی سکال درې پیښې شوي چې سره د علاقې امن په خطر کې راغلی وو. په داسې حساس معامله کې د حکومت چټک او سخت اقدامات اخستلو بار بار د ځایي مشرانو لخوا د جرګې له لارې غوښتنې شوې. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر ضلع کې سیاسي اتحاد د سپتمبر پر څلورمه په باړه کې د نامنې او ضد امن مارچ په نوم لاریون کوي. د اتحاد مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په وروستیو میاشتو کې په باړه کې یو شمېر حملې شوې دي او د نامنې له وجې ځینو سیمو ته د کډوالو د ستنولو بهیر هم ځنډېدلی دی. د خیبر پولیس وایي په ټوله ضلع کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي او امنیتي حالت بهتر دی. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې د امنیت لپاره لاریونونه، جرګې، جلسې او ناستې شوې دي. صوبائی حکومت وای د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دی. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی د سپتمبر په څلورمه نیټه د امن مارچ په نوم د یو لاریون تابعه کړي او په دې کې به د خیبر ولسي وګړو ته د ګډون بلنه ورکوي. دا چې دې امن مارچ ته ضرورت ولې راپېښ شو په دې هکله د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردای مشال ریډیو ته وایي:
کله ټارګټ کیلینګ کیږي او ټول د بڑے عوام یو عدم تحفظ شکار دي او بالکل هر سړی ځان داسې نه محسوسوي چې زه محفوظ یم. د دغې وجه نه مونږ مختلف فورم باندې دا خبره وکړله، نو مونږ په دا خبره مجبور شو چې مونږ په باړه کې د بڑے دا ټول عوام را وبسو خپل حقوق یې پاره، ځکه چې اوس د انضمام نه بعد دا زموري د حکومت ته چې مونږ ته امن راکړي، مونږ ته سیکورټي راکړي، مونږ ته تحفظ راکړي. دنیا قربانونه تیر شول، دا نه بعد بیا داسې قسمه پریکټس نه مونږ متحمل یو نه برداشت کولای شو نه دغله جوګای.
یو بل سیاسي مشر عبدالواحد پردی وایي دوی نه غواړي چې په باډه کې یو ځل بیا بدامنی شروع شي.
امن غږ صرف او صرف مقصد دا دی چې موږ په خپل علاقه کې بیا جنگي ماحول او دهشتګردانه سرگرمی او د دهشتګردو موجودګي دا په یو صورت کې نه برداشت کوو. او بل دا موږ سره چې کوم دا احساس راوچات شو، دا په دا چې دلته انتظامی اعلان وکړو چې موږ د بره پتیرا کې د درونه غارو وسنډاپال د متاثرینو واپسی ملتوي کړه، ځکه چې هلته دهشتګردو موجودګي ده. نو دا دا باندې موږ ډیره د افسوس اظهار وکړو، ډیر خفګان پې وکړو.
زاهد الله اپریدی هم د سیاسي اتحاد یو غړی دی او دی وایي
2014 نه تقریبا ته 2021 پیرې که ډیر خامن نه وای نو څنګه څه خامن و، خو اوس تقریبا چې د 15 میاشتې ټارګیټ کیلنګ هم وشو نور هم داسې خوف و حراس ته واقعیات کیږي او ټول خلک یې ویني.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردی وویل چې اوس د خیبر زیاتره پولیسو خپل تربیت مکمل کړی او ټول آلات او سامانونه ورکړل شوي او هر ډول حالاتو لپاره چمتو دي او په دستي سات یې په دې سیمه کې امن برقرار ساتلی. د خیبر په باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل. هلته میشت امنیتی ځواکونه وایي چې په دې تیر 15 کاله کې پکې امن بحال وو او دغې سیمې زیاتره قومونو کډوالي ستانه کړي او د دغې سیمې واکې سیول انتظامیې ته سپارلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په باجوړ کې د ناامنۍ وزد پرلت د اګست پر 15 پر 10 ورځ هم روان وو. په احتجاجي ناسته کې د سیمې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي، پلویان، فعالان او هغه خلک ګډون کوي چې د کورنۍ غړي یې په بریدونو کې وژل شوی دي. پرلتوال وایي د امنیت تر پوره ډاډ پورې احتجاج ته دوام ورکوي. په همدې حال کې ضلع انتظامی او د صوبایي حکومت استازو له احتجاج کوونکو سره خبرې کړې دي او ورسره د امنیت ټینګښت ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. زموږ خبریال شانواز ترکزی هم پر لته ورغلی او هلته د ناستې له بیلابیلو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
د باجوړ د ولس لخوا د هدفي وژنو او د بدامنۍ ضد پرلت لا هم روان دی. د اګست 15 شروع شوې دغه پرلتوالو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ هم روانه ده، خو لا هم دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. دغه خلک چې په دې پرلت کې شپه ورځ ناست وي د حکومت نه یو غوښتنه کوي چې امن دی په هر حال سره یقیني کړی شي. د بادان کلي مامند باجوړ اوسیدونکي نیازمین محمد مشاد ریډیو ته وویل څه 3 کال وړاندې مشر زوی مفتي سلطان محمد او څه 10 میاشتې وړاندې دویم زوی قاری الیاس چې عمرونه 14 کاله او 14 کاله ووژل شو. خو دې نه غواړي چې لکه د 2 زامنو په شان نور څوک ووژل شي، ځکه هم د 13 ورځو راهیسې په دې پرلت کې ناست دی.
زه به تللم مزدورۍ لا، کله چې مفتي سلطان محمد شهید شوی زه په هغه وخت کې په کراچۍ کوم دی چې دلته شهید شو زه په کراچۍ کوم تللی وم مسافرۍ لا. په هغه ورځ چې راغلم د بیرته اوس د کوره نیم راوتلی، دا نور بچی مې پور دی هغه یو 2 ځله لاړ مزدورۍ ته. قاري صاحب چې شهید شه دی لاړ هغه هم دا ما خیال چې 3-4 ورځې شوی وي هغه ورسېدل لاړ تودل تب کې دی شهید شو واپس بیرته رال. بیا زموږ څنګه دکان شته نم د سیزمکه شته چې هغه کې مونږ غټه کرواندا کو او داغه مونږ ته انسو آمدن ملاوي هغه زمونږ نشته.
اوس درنا ترغلی درنا کې د حکومت نه څه غواړي؟
نو د حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته د امن ملاوي شو. مونږ د حکومت نه نور څه نه غواړو، امن غواړو، د سر امن غواړو.
پرلت کوونکو کې د نیازمین محمد پشان نور خلک هم ورغلي او ورسره په لاسو کې کاغذونه وي چې ور باندې د خپل کورنۍ او د وژل شو نمونه لیکلي وي. لکه د اګست 14 په سالارزو کې د وژل شوي ملک پچی خان یو زوی او ماشومان نوسي هم دغه پرلت ته ورغلي وي. ملک پچی خان د سالارزو کوی وسیدونکو او زوی زی او رمان د مشاد رډیو سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې چې موږ راغټ شو یستو نو ماشاءالله نم د پلا د چا سره لانجه راغلي، نه زمنګ چا سره لانجه راغلي، نم د چا سره د پټی لانجه شته، نم د چا سره ذاتی دښمنی شته. بس بی ګناه مې پلا ټارګټ شوی دی. د دې نه مخکې اته کال مخکې مې د تر زوی او د ساده مخستان منزله تو وړو کې ماشوم په ووم جماعت کې سبق او ابرار حسین نوم یو اغم ټارګټ شوی وو.
با جوړ کې د نه وګې د سیمو سیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ جانزاده مشرړی ته وای دوی نه یوازې باجوړ کې بلکې په ګډ د پښتنه سیمه کې امن غواړي.
موږ نه غواړو چې په دې سیمه د شرونه او فسادونه نو ډېرې وجنې او تبایانې وشو، مالی او جانی نقصان وشو، بلکې حتی دا د باجوړ نه تر وانه پورې بازارونه مارکیټونه ملند شو. زمنګ جنازې په نخښ شوې، زمنګ حقانی علما، زمنګ په خام او وطن باندې مین مشران چې هم دې په نخښ شو. دا څه وي خبره باندې کې د شانته د دمکې نه ډک، یعنی د دباو نه ډک ته دی پونونه راځه دومره پیسې براکي خبره بنکې.
د باجوړ پرلت د جمعیت العلماء اسلام فیډرل لخوا د هغه پیخي چې هم د اگست په نیمای کې د خار تحصیل د بلدیاتی چیرمن سید بادشاه په ګاډي د بمی 14 په شکل کې شو او رستو شروع شو. د دغه غوند مشر او په خوانی سېنېټر مولانا عبدالرشید مشال رډو ته وویل د دوی او د حکومتي غړو مذاکرات هم څو واري وشو خو هیڅ نتیجه ونه وته.
دا چې اوس موږ سره غواړو یا د چا سره مذاکرات کول غواړو یا د چا نه اطمینان غواړو
مونږ فکر دا دی چې هغه خلک مخې ته راشي. نو اصل کې دا ده چې څه مسلې د سویل حکومت سره دي، څه د صوبائی سره دي، څه د فوجي سره دي. نو مونږ دا خیال چې چا سره کومې مسلې متعلقې د هغه مسایلو په حواله باندې هغه مونږ ته ګارانټي او اطمینان راکړي.
خو د مولانا عبدالرشید پوینه چې د صوبائی حکومت لخوا ځینې نمائندګانو په شمول د باجوړ د کمشتر انتظامیه د اگست په 15مه هم په خار کې موجود دي او یو ور بیا د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي. که غوښتنې ومنل شوې پر رد به ختم کی او کوورته د غوښتنو د منلو باور ور نه کړې شو پر لټ پیروان وي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو باجوړ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دی هله
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د کورمی د خرلڅې او پکتیا لار تر شاوخوا یوې میاشتې وروسته د سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل شوې ده. هغه لار د طالبانو حکومتي چارواکو تر هغه وروسته تړلې بچ پاکستاني او سرحدي ځواکونو له افغانستانه په ناقانونه توګه وروخت دوه کسان وویشتل. د چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځو له کورمی ورغلي یو څلور کسیز پلاوی په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او پرون ماښام مهال لار د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستل شوه. طارق ورغزی تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډنډا پټان کې تر یو میاشت راهیسې بند تجارتي لار د زیارت پرس بیرته پرانستل شوې ده. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه په مازیګر د کورم چیمبر اف کامرس ضلعي صدر حاجی سبحان الله په مشرۍ کې سرور کسیزه وفد د پولي اخوا طالبانو ته ورغلی بو او هغلته پرون تر مذاکراتو پس بل لوري حکومت یې دغه ترازا کړل چې د خلاصو پکتیا لار د عام تګ راتګ او تجارت پر وړاندې خلاص کړي.
چیمبر اف کامرس د کورم چیمبر کوم مشر دی جی سبحان الله یې نوم دی سر ادرس لور مو یک بینی ملګری او سلوړو نمود اولی ګل افغانستان ته پنن سوبین راسي لګیو مذاکراتو کې اخیری تقریبا د سویت 5:30 بجې ته پوشو د جرګه تمامه شو. بالکل فکس 5:30 بجې بیا روغل لمسه چای او چکلی کپتان سره شامل شول. فکس بس 5:30 بجې بډر خلوش ولو.
د خلاصو پکتیا تجارتی لار طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنش په ل افغانستان د پولی دی خوا په غیر قانوني طریقه راوړدل د امنیتی سرتیرو لخوا دو تنه د وشتل کې دو پر دی عمل کې تړلې وا. یاد لا ته تړل کې دو پس د پوره دیخوا او اخوا په سلګونه گاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې ول چې ووس بیرته خپل ځایونو په لور د تلو اجازه ورته ملو شوې ده. په دغړه د طالبانو حکومت سویلی او نه دیخوا چا بیان ورکړي. البته د لارې خلاصولو لپاره را جوړې شوې جرګې ته د دوانو حکومتونو مرسته تر لاسه وا. د انجری حاجی مصائب حسین مشال لډو توای که هر سووشی خولار دی سوک نبندوی ولی چی کاروبارونه هم دغا سره تدلی دی او بل در روزگاه سزاریا نلری.
دغا نا اغا نا چکم کلی گوڑی ویلوڑو تقریبا دیوی بنیمی میاشتی نا پونزوس شپیتر تریلر خو ایمپورت کی روغلو اندسی چو گوڑی ایکسپورت کیا لوڑو خو چونکی نا وقت تو 5 بجے وی نو ان شاء الله سبونه به مکمل کور شروع کیږي. خدي سرا سرا چې د کومه لیاره خلاص شو مو دوړو ملکو ته پاکستان ته افغانستان ته دوړو ته د خوښ کو څه کهار څنګه خبري دوی وی په کور دې څه خبرونه حل کی او د لیاري او د ټریډ بندول په کور دې بو کور دې څه باندې شي.
ل کور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاصو لار د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. تر دې وړاندې هم د خلاصو پکتیا لار په وار وار تړل شوی چې لکه دواړو خواو تاجرانو ته مالی تاوانونه اوریدلی. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ټانک او جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلاونو لوی زیانونه اړولې دي. د ډیر اسماعیل خان یو خبریال مشال راډیو ته ویل چې تر پرون مازیګره پورې له نورو سیمو سره د هغه ښار رابطه قطع وه. د ډیر اسماعیل خان او ټانک اوسیدونکو وایي دومره لوی سیلاونه راغلي دي چې هر ځای ته مرستې رسول د انتظامي له وسه پوره نه دي. د جنوبی وزیرستان په یو شمیر برخو کې د سیلاب له وجې عمومي لارې تړلې دي. د هغو ښارونو انتظامي چارواکي وایي د ژغورنې او مرستو چارو ته یې دوام ورکړی دی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وایي حکومتي کارکونکي په مختلفو ځایونو کې لارې پرانیزي. د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سیلابونو شدت ته په کتو له نړیوالې ټولنې څخه مرسته غوښتې ده. د اشتیاق مسید رپورټ.
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ډیویژن اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی په کلیو باندې خاطلې دي. ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ کړي دي، خو یا مقامي انتظامیه دوی ته سم مرسته ورسولې نه ده. په ډیر اسماعیل خان کښې دا وخت د سیلابي اوبه څه حالات دي په دغې براکښې خبریال سعود الرحمان مشال ریډیو ته ویایي.
بالکل چیرو درینی د هړتال په مقام باندې غاټه په روډ باندې خاطر یې دو ټانک سره درپتا کټ شوی دو. دا څه کده بنو پېښور روډ وکسی میجا د ډر اسماعیل خان نار سے 10 کیلومتر مخته دا ته په روډ باندې به خاطر یې دی دوه ډرې نینا دی چې انتهایی د سګ لیول سیلاب راوند دی. د چشمه روډ کا وکسی چې اسلام آباد دی خان سره ملاوي نو دا ته هچې کین دوه ډرې دی د مندرې اوله یو بل مخته دی مو ویس ریسرسی وکاتلې انتهایی چګه براونه دی. په بل طرف سے نیوز وکسی ډی ای خان او ملتان یا کراچۍ کیم روډ دای دا د پروبه په مقام او د دغنا مخته راماک د نایویلا د علاقې د تون سے پره په مختلف مقامات باندې دا هایوی چې کیما دوی به کاټ کړی دو باندې یعنی د ډیر اسماعیل خان شهر د چالور طرفه نه باندې سپلای چې شاینې کی ژوند او دا سینه شته د خلق وخت سے زنانا باچیون او ساړی دارو اتلی دی پروډینا باندې نو او انتظامیا چې کیما لاګیا دو مخ ته چوراندا زا ولاګا ولا دیمه وکاتل ا د دې جواب چار نه دوی په داخل کې باندې ور اسی دی لوړ شي ډیر
پټانګ ضلع کښې سیلابي اوبه دا وخت څه حالات جوړ کړي دي په دغې بارا کښې د ټانک یوه اوسیدونکي خبرې هم وروي.
زه انجینیر رفیق عالم خبرې کوم د ټانک اوسیدونکی یم. ټانک شي دا دوه ورځې نه لګاتار ډېر زیات اور روان دی پاري نه ټوله شپه واردلې ټانک ډسټریټ کلي دا ټولې بېډې کړي دي غونډ کلي ته بغیر نه ناتلي دي. امیر د کیمر روډ دی د ټانک نه د وزیرستان پلوری دا د ډبارې لوکشا دا ته د علاقه شه باندې ټانک په زورو ډه باندې ټانک ډیمانډ روډ ډه باندې سو ټانک ماسور دی په بخش ایسور دی.
د سویلي وزیرستان وڼه سیمه اوسیدونکی یا یاز وزیر ویایي چې د بارانونو په واجا د سویلي وزیرستان د نورې ضلع په منځ کښې سړک بند شوي دي چې په واجا یې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د بارانونو او سیلابي اوبونه د خلکو د ژغورنې د پوره کیم ګامونه پورته کړي دي. په دغې بارا کښې ډیپټي کمیشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویایي.
اوپنلی خلکو ته ویلي دي چې زمونږ انتظامیه به تاسو سره به ولاړې وي. هغه ټوټه اعلان مې وکړو دوه ورځې چې لږ د ماشومانو ټرېولنګ به کم شي بارانونه دي او د علاوه زمونږ اپریشنل کنټینجنسي د کنټرول روم اپریشنل دي. د ځینې ځایونه دي کورونه دي چې هغه د کچاوو یا هغه سره د خوټ سره هغه ډیمیج شوي دي. اوس چې کومه بارانونه شروع شوي دي دې کښې د بدر ویلي سپین او هغې کښې لږ هاوس ډیمیج شوي شوی چې کومه د لین سلایډینګ شوی و هغه هم مونږ دومره وکړه چې د ټرافیک په تیریت دی شي. خو مسله دا ده چې مونږ کله هغه ته ځو د ټانک ته، نو د ټانک طرف ته د غونډ ایریا فلټ ده، نو د هغه د وجه نه مونږ خلکو ته وویل چې لا فلحال اخ طرف ته د تلن نه د لږ فلحال ودرېږي.
د ډیرا اسماعیل خان ډپټي کمشنر انتظامیه له طرفه په 22 اگست جاری کړی شوی و بیان کښې ویلي شوی وي چې د ضلع 144 کلی د سیلابي اوبو نه متاثر شوی دی، چې پکښې 8500 کورونو ته د سیلابي اوبو نه نقصان ورسېدلی دی. او سیلابي اوبه په ډیرا اسماعیل خان کښې 9 کسان وژلي او 15 یې پرهرجلي کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 25 ولایتونو کې د بارانونو له وجې د سیلابونو اټکل کړی دی. ادارې پرون ویل چې ښایي نن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې سیلابونه راشي. د طالبانو حکومت وایي په تیره یوه میاشت کې په سیلابونو کې 102 کسان وژل شوي او 2500 زیات ژوبل دي. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
په سپین بولدک کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خپره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چمونه په سیمو کې شته.
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې له څه باندې تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 2500 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په لوګر کې د خیریه ټولنو استازي او د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په خوښۍ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره کافي اندازه مرسته نه ده شوې. دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي. په وروستیو کې د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب مشال راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن دپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی دپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب دپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت دپاره او د مشکلات د حل دپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري.
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي د خوښۍ سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتو نه د دوی همدغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګه نه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
په سلهاوو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی ده، کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دی خواستم دا ده چې نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دی سیلاب زپلی دی د خلک نو ډیرو شانو اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي حواری پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبرې موږ ته کړې ده د خلکو پیشنهاد کړی په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده هغې استقامت کیدلی شي در وخت دپاره سیلابونه راشي هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزوم دید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره
د اګست په 23مه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 138 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله 30 زیات کسان مړه شوي 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ایشیا کپ په نوم د کرکټ په اتلولۍ کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا یو بل ته مخامخېږي. د شل اوریزه کرکټ د اتلولۍ شاوخوا څلور کاله وروسته کېږي چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ملي لوبډلې برخه اخلي. د 15مې ایشیا کپ پایلوبه د سپتمبر پر 18مه په متحده عربي اماراتو کې کېږي. د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي د اتلولۍ ګټلو ته هیله مند دي. د اسرار عالم مومند رپورټ د کرکټ د لوبې په اوازونو پیلېږي.
ایشیا کپ د اگست په 18مه متحده عربی اماراتو کې پیلېږي چې پایلو بابا یې د سپتمبر په 18مه وي. په دې شل اوریزه کرکټ ټورنمنټ کې شپږ لوبډلې پاکستان، افغانستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ برخه اخلي. دا ټیمونه په دوه ګروپونو کې وېشل شوې دي. په ګروپ ای کې پاکستان، هندوستان، هانګ کانګ او ګروپ بی کې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش دي. دا ټیمونه به په خپل منځ کې یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په خپل ګروپ کې په لومړي دوه پوزیشنو راشي نو هغه به سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ځي. په دې پړاو کې به ټولې لوبډلې یو بل سره یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په لومړي پوزیشنو راشي نو د هغو ترمنځ به بیا فاینل میچ یا پای لوبه کیږي. په دې ټورنمنټ کې به ټول 43 میچونه کیږي چې لومبه به یې د اگست په 18مه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ او دوهم به د اگست په 28مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ وي. د پاکستان او هند کرکټ لوبډلې شاوخوا 15 میاشتې پس په ایشیا کپ کې بیا د یو بل خلاف لوبیږي. ایشیا کپ په وروستي وار په 2013 کال کې شوی وو چې هغه هندوستان ګټلی وو. خو د پاکستان پخوانی لوبغاړي وایي چې دا وار په هند لوبډله د پاکستان فشار دی ځکه چې دواړه لوبډلې په وروستي ځل د 2020 کال شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په یو میچ کې یو بل ته مخامخ شوي وي چې پکې پاکستان هند ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. البته د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان انضمام الحق وایي په دغه میچ کې هند لوبډلې یوازې 155 رنزونه جوړ کړي وو او د دې زیات کریډټ شاهین افریدي ته ځي ځکه چې هغه له لومړي اوور څخه په هند لوبډله فشار اچولی وو. د په خبره شاهین چې د خپې زخمی کېدو له کبله په ایشیا کپ کې برخه نه اخلي نو کېدای شي چې دا وار هند د پاکستان تر فشار لاندې را نشي.
شاهین چې اگر پچھلے میچ میں بھی دیکھو کہ شاهین کے جو پہلا اوور تھا
نو موڑے وای کہ هغه میچ وګوري نو په هغه کې شاهین له لومړي اوور څخه پرشر اچولې وو چې له کبله یې پاکستان له هند میچ وګټلو. نو زما په خیال د شاهین زخمی کېدل به پاکستان ته ګران تمام شي نو دا ډیره سخته پریکړه ده چې شاهین له ټیم بهر کړل شو. انضمام الحق په 28 اگست په خپل یوټیوب چینل ویل په ایشیا کپ کې برخه اخیستونکي ځینې پاکستانی بیټسمینان مستقل مزاجی سره لوبه نه کوي او دا په خبره دا هم د پاکستان لپاره مسله جوړولی شي. دا وایي په اگست میچ کې ځینو پاکستانیو بیټسمینانو د نیدرلینډ خلاف په لومړي میچ کې ښه لوبه وکړه او په نورو کې یې بیا له سره لوبه ونه کړه. دغه راز دا وایي بالران ته هم پکار ده چې هر میچ کې ښه بالینګ وکړي.
فخر نے پہلے میچ میں 100 کیا.
انضمام الحق وائی فخر زمان د نیدرلینڈ خلاف پڑمبی اننگس کے سل رنجونه وکړل. رضوان هم خلو بوکړه. خودوی او زن نور لوبغاړو په نور میچونو کې رنزونه ونکړل. نو که تاسو ایشیا کپ ګټل غواړئ نو د کپتان بابر اعظم په څیر به په هر میچ کې د زیات وخت لپاره په کریس ودرېږي. دغه راز که تیز بالران دي او که سپینران دي دواړو ته پکار دي چې فشار وانخلي او دې سره زموږ د ټیم کارکردګي ښه کېدی شي. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کوچ سخلن مشتاق په 28 اگست له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستاني لوبډله کې د شاهین زید څوک نشي نیولې. خو د په خبره په اگست میاشت کې د نیدرلینډ خلاف په دریو میچونو کې د نسیم شاه لسو لوبغاړو ورکول وښوده چې ایشیا کپ کې نوموړی د پاکستان لپاره ډېر څه کولی شي. ایشیا کپ چې په وړومبي واره په 1974 کال کې ترسره شو تر دې دمه 14 وارې شوې چې وو واره هندوستان 15 ځله سریلانکا او دوه واره پاکستان ګټلې.
د اسرار العالم مومند له رپورت سره سم تاسو په دغه سلام پښتونخوا کې رپورټونو برخه پاتې ورسیده. اوس تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونو لپاره رابطه وکړئ او د رابطې لپاره یو لار فیسبوک ته دویمه چې دا غا ټلیفون سکایپ او وایبر دی. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 43 شپږ سوه شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږیاست او دلته راته پر فیسبوک باندې ډېرې تبصرې راغلي دي، خبرونه هم پکې شامل دي. لکه عبدالسلام صابر شینواری لیکلي دي چې د باجوړ په مامندو کې د ځمکې په لانجه کې درې کسان ویشتل شوي دي، دوی ښځې هم ژوبلې دي. دا پېښه کله شوې ده دا یې نه ده لیکلي، خو بهرحال موږ به معلومات وکړو. سخین الله له بنو څخه لیکلي دي چې بنو ټانک او ډی آی خان کې زیات سیلاب له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومتي چارواکو ته پکار ده چې ورسره مرسته وکړي. د دې په باره کې تاسو رپورټ هم واورید او خبر مو هم واورید. د دې نه پرته غازی وزیر لیکلي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ په ډېر اسماعیل خان شیخ یوسف یونټ چې دی وي د سیلاب ځپلو لپاره د اوسېدو د ځایونو بندوبست کړی دی او د ډوډۍ انتظام ورته کړی دی. نو دی وایي دغه کارونو ته موږ د مرستندویه چارو ته دوام ورکوو. واحد الله احمدي لیکلي دي چې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو زیانونه اړولي دي. عبدالله غمخوار لیکلی دی چې په دوبۍ کې به د راتلونکي میاشتې سپتمبر له نهمې میاشتې چې دا د سپتمبر له میاشتې څخه به نیمایي څخه به درې ساعته رخصت د ورځې چې د 2:00 تر 3:00 پورې و هغه ختم شي، ځکه چې ګرمي په کمېدو ده. بهرحال دا یو خبر نه دی، یو اطلاع وه چې د موږ ته راکړه. ابراهیم بکخیلو کیمپ نه راته لیکلی دي چې هلته په کیمپ کې باران دی او د سخت باران له وجې بې کوره خلک چې دي د شمالي وزیرستان له مشکلاتو سره مخامخ دي. عامر سهیل لیکلی دي چې نوې خبر دا دی چې په بر سواد کې چوپلیار چوپریال او نور سیمو ته پلونو ته زیان رسیدلې دي او تګ را تګ ور باندې نور نشي کېدای د سیلابونو له وجې. سم د ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې راته مو د بارانونو د سیلابونو خبرونه لیکلي دي. زه ستاسو دا نورې تبصرې هم لولم تر هغې پورې یو کس اخلمه لا هغه به هم خبر واخلو. ستړي مشي.
سلام علیکم.
سلامونه.
علیکم سرجی مشال ریم کرانه ورو کې تاسو ته ټول سلامونه. فرناستان وزیر ریپورټر بنو بکخل ریپورټ درکوم.
په خیر راغلی بکخلو. کې څه ضرورت حال دی؟ همدغه حالت ته لکه دا کس چې ماته لیکلي دي چې بارانونو د وژنه د کډوال ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي.
بالکل بارانونا پتراک روان دي نسور وادي کېږي څوک وتاي نشي نه اوس باران روان دي لکه ولار پاسلونا زمکه داتن تنونه ور دي کچا کوټي چې کومې دي لکه داسې چې لار شي میر علي نرمی خیر مسخر گل سلام دو یاداسو دان دان تبیا ارش سیب رحمان اور افسی پہ سین تانگا والی کی جنی خل بک خل داس نور بک خل جنی خل داس کوم تو یعنی دی خوڑے دی ونڈا کای تو چی نالا شکتی دے کے تول ویلج ملک محمد علی خان دا تول دا غا کیش مشال ریڈو تا مونگا غور کوال حکومت مونگا سروے دیو کی او مونگتا دے موز مارا کی او ڈر خلق تغیر دے غربت تے نشتی دے مہنگائی دے بے روزگاری دا مونږه خلک ډېر تنگ دي ستي بارانونه او ولاړ پسونه ځمکه کاسه چې کومه کاسه جوړه شوی وي دا ډېر نقصانونه ورغلي دي
او باران وسم روان دي.
بالکل ستاسو باران دي اوس اوس روان دي باران موجوده باران روان دي. بیا ما ته ویل چې فرناز خان وزیر ته اړي کې دي مشال ریډیو همکاران ته مونږه دا خبرونه ورکوا چې مونږه غلکی دي بیا ځل کا پریس کلب ته لاړ شو. بیا هم بیا تاسو خپل هغه کومه دغه نه چې دا یو خبرو اچوار کې لکه چاته چې پیدا ورغی ټول برانو نام نظم کې وحال ته قربت ته کچا کورونا زیات چې کومه د بکخل جنې خل کې قربت ممان خل کې یا مزایت مونږه کې دورا په خنه دي لکه د خلک وال پنجاب ولیا نور سجیدا مونږه تر تا خبر ده.
سم ده. بس ډیر د خو کړل ډیر مننه چې راته ټلیفون وکاو خبر د شریک
مننه
ډیر مننه. خوشاله اوسې. فرناز خان وزیر را سره ول بکخیل څخه د استاد ولمیر په غکسندره او ورو ترغی ورسته بیا تاسو خبرونه ترازو.
خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہو یزی نساز کی دا بہو یزی نساز خوشالی کری آتمونا
شي خندا ورتا برسنا کی آسمان خوشن لم کی دبہار یزی نسا کی
مشال رادیو ته وګیاس موخه په منځنۍ څخه پښپک سو یو شکلو هرتز مشال رادیو ته کوم د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو ل ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کته کولای شي. دلته زمونږ کسانو هم راته د بارانونو د سیلاونو په اړه کې خبرونه لیکلي دي. لتاس خډیر مننه موږ تفصیلی معلومات په دغه کې شامل کړو په رپورت کې مو هم واوریدل او د دین علاوه بلکې یو رپورت نو په رپورټونو کې مو واوریدل او په خبرونو کې مو هم واوریدل. ځنو کسانو د کورمی خبر هم راته لیکل دی هغه په اړه کې تاسو رپورت هم واوریدل د تاوتری خواله شوې دی او خبر مو هم واوریدل. اجازه افریدی لیکل دی چې په بره دیر براول کې ماشومان چې دی د سکول هغه سیلاونو دغه کړی دی لاهو کړی دی. دلته په مختلفو ځایونو کې د بارانونو لړۍ چې روانه ده د هغې په باره کې هم راته لیکلي دي. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې دا معلومات مو راسره شریک کړي دي. او د دې نه علاوه په بکخیلو کې د کډوالو د سختیو په اړه باندې ځینو نورو کسانو تبصرې راته لیکلي دي. مننه. ابراهیم دلسوز لیکلی دی چې بارانونه روان دي صحیح دی. مننه د بارانونو او د سیلاونو خبرونه ټول شریک کړي دي را سره. له تاسو ټول څخه ډېره مننه. په باجوړ کې نن پر اتم ورځ هم احتجاجي ناسته روانه ده. دا راته پرنس میراج الدین لیکلی دی. د دې په باره کې مو هم د شانواز ترګزی رپورټ واورید. الفت شریف زی لیکلی دی چې په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت وسلوالو یو سلو و پنځوس ولسی وګړي له سیلاب څخه ژغورلی دي. صحیح دی. مننه له تاسو څخه. او صابر الله هم لیک د سدی د کورمه د پیخي په بار کې راته لیکل دي لتاس څخه هم مننه. دلته به د هارون بچا په غږ سندر وورو بیا زرازم.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal 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 ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum
تاسو ټول څخړې راځته مننن چې د سیلابونو تفصيلات مر سره شریک کړل. ایدمانور وزیر لیکلی دی چې په غړیوم تحصیل کې د یو کور د چت پریوتو په پیخه کې یو کس وژل شو دی. دا اخرنی خبر و. لتاسو څخړې راځته مننن ټول څخه چې د بارانونو د سیلابونو خبرونه مر سره شریک کړل او د نورو ځنه نورو کسانو سره نور خبرونه هم شریک کړي و. لا غوی مننه. د دلراج په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسو. په بلګړه کې بیا در سره یو.